السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او ری چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د سولې د اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ایران په افغانستان کې د افراطي ډلو په ملاتړ تورن کړ. پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئي وایي چې پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحده ایالاتونو پر مخ یو څپېړه وه او امریکا باید له سیمې ووځي. د اروپایي کمیسیون مشر په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په ترڅ کې د اوربند او خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه او په ایران کې د رالوېدلې اوکراینی الوتکې په قربانیانو کې افغانان هم شامل دي. د خبرونو تفصیل. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی وی پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحده ایالاتونو پر مخ یو څپېړه وه او امریکا باید له سیمې ووځي. خامنئی دغه څرګندونې نن په تهران کې وی غونډې ته وروسته لغوه وکړې چې ایران د سپای پاسداران قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په غچ کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر دوو اډو څو توغندې وویشتل. خامنئی وی
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد، این مسئله دیگری است.
دوی وایي اوس د تېرې شپه دوی په څپېړو ووهل سول، دا بېله مسله ده. دا پوځي اقدام په دې ډول د هغې قضیې لپاره کافي نه دی. مهمه دا ده چې په سیمه کې د امریکا حضور پای ته ورسېږي،
فساد برانګیز امریکا در این منطقه منتهی بشه.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د فارس خبری اژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر حسن روحانی ویلي چې واشنگټن شایي د سلیمانی مټ پرې کړی وي، خو وایي په غبرګون کې به له سیمې څخه د امریکا پښه پرېسي. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې په عراق کې د اربیل او عین الاسد پر پوځي اډو د ایران لخوا د توغندیو برید سوی، خو امریکایي پوځیانو ته زیان نه دی اوښتی. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې نن سهار 15 توغندي په عراق کې پر امریکایي هدفونو توغول سوي دي. په خبر کې د شواهدو له ښودل کېدو پرته په عین الاسد اډه کې د لشتر لږه اتیا امریکایي پوځیانو د وژل کېدو ادعا سوې او وایي چې په دې حمله کې هلیکوپترې، ډرون، الوتکې او نور تجهیزات هم ویجاړ سوي دي. د عراق پوځ بیا د 22 توغندیو د توغول کېدو خبره کړې او ویلي دي چې عراقي پوځیانو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د اروپایي کمیسیون مشر په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په ترڅ کې د اوربند او خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. اورزلا واندرلاین نن په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې وویل
The current crisis deeply affects not only the region but all of
دا وی اوسنۍ کړکېچ یوازې پر سیمه ژور اغیز نه کوي، بلکې موږ ټول متاثر کوي. له وسلو څخه کار اخیستل باید سمدستي ودرول سي چې ډیالوګ ته لار پرانستل سي. دا غوښتنه وروسته لغه سوي چې د امریکا د دفاع وزارت په وینا ایران په عراق کې دوی پوځي اډې چې امریکایي ځواکونو پکښې دیرول څه باندې لس بالستیک توغندي ویشتلې دي. د اروپایي کمیسیون مشر د خبرو په بیا پیلېدو سره په ټینګار وویل چې د منځني ختیځ وضعیت د داعش پر وړاندې وروستۍ لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کوي. تر دې ورځ دمخه د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلي وو چې د ایران د هر ډول غچ اخیستونکو اقدام په وړاندې به مناسب ځواب ورکړل سي. د ایران د نننیو راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې وضعیت په دقت سره څاري او د متقبل غبرګون لپاره د خپل امنیتي ټیم سره سلا مشوره کوي. اخوا د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او د خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایی شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي. د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې ویلي چې په منځني ختیځ کې وضعیت کلک څاري. د دې ادارې په بیان کې زیاته سوي چې په منځني ختیځ کې د پوځي فعالیتونو او سیاسي کړکیچونو د زیاتېدو په خاطر په پروازونو باندې ممنوعیت لګول سوی دی. څلور افغانان په هغو 116 اویا وژل سوي کسانو کې شامل دي چې الوتکه د ایران په پلازمینه تهران کې نن ولویده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایم پریستایکو ویلي چې په دې الوتکه کې 2 ایرانیان، 3 کاناډایان، 11 اوکراینیان چې نه تنه عمله وه، 10 د سویډن وګړي، 4 افغانان، 3 جرمنان او 3 برتانویان شامل دي. دغه بوئنګ 128 ډوله مسافر وړونکې الوتکه د اوکراین نړیوال هوایي کرښې اړوند و چې نن سهار وختي په تهران کې له امام خمیني نړیوال هوایي ډګر څخه د کیف پر لور والوته. خو د ایران د ترانسپورت وزارت د ویان قاسم بینیاز خبره یو انجنیر ورخیسته وروسته ولویده. بینیاز ایرنا خبری اژانس ویلي چې پیلوټ کنټرول له لاسه ورکړه او الوتکه پر ځکه را ولویده. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو پوځي هلیکوپټر نن تر غرمې د مخه په فرا ولایت کې لوېدلې ده. د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دوه پیلوټان په دې پیښه کې وژل شوي. دا هلیکوپټر د فرا له مرکز څخه د پرچمن ولسوالۍ پر لور روانه وه. د ښاغلي امان په خبره د دې الوتکې د لوېدو علت تخنیکي ستونزه وه. نوموړي ویلي چې دفاع وزارت په دې اړه تحقیقات کوي. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پارلمان ته څیرمه د تلاشۍ پر یوې پوستې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږ څلور تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د پولیسو یو افسر آدم عبدالله ویلی چې په القاعده پورې تړلې ډلې الشباب د دې بریټ مسولیت اخیستی دی. تر دې وړاندې هم د الشباب ډلې د دسمبر د 28 نیټې د بریټ مسولیت منلی و چې یو اتیا تنه پکې وژل شوی و. د خبرونو پای
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر کولی شي؟
د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره پکار دی چې په دې معضله کې بې طرفه پاتې شي او تر دې راحته وکړي چې په دغه معضله کې د افغانستان خلک د افغانستان خاورې قرباني نه کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په ځینو محلونو کې باید رایې له سره وشمیرل شي. د تخار اوسیدونکو له خپل سره وسلولو په تنګ دي.
زیاتره دغه غیر مسول وسلوال چې د خپل پسار زیاتره کارونه کوي، خپل پسار مثلا غلاوي کوي، لارې نیسي، خلک وژني، شخصي بندیخانه لري.
د پکتیا موټر چلوونکي وای پر لوی لارو ځینی پولیس ورڅخه په یو او بل نامه پیسې اخلي.
دزدری پیدا نو خلی 1500 نو خلی سوایدم سوالیدم جنگ هرڅکه رقم شخړه د ترمنځ تکوي په زری د نو خلی زری تای د سره کې.
په بهرنی موضوعات کې د ایران او د امریکا ترمنز د ورستۍ لانجې د زیاتې دوه په اړه راپور خبرو. د خبرونې په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. تاسو زده رادیو ته غوږ یاست. میر احمد صاحبای د دې خبرونې تخنیکی چاري سمبالوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د سولې د اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې ایران د افغانستان سوله زیانمنوي. بلخوا یو پخوانی طالب چارواکي وایي د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ لانجه به د افغانستان پر سولې اغیز ونه کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې ایران افغان سوله زیانمنوي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي نه یوازې ګاونډي هیوادونه بلکې نړیواله ټولنه هم باید افغان سوله وساتي. د دغه وزارت ویاندي ناجی انوري د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانانو هیله او تمه دا ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او بین الملل ټولنې نه یوازې دا اجماع وساتي بلکې د هغه پر پیاوړتیا او غښتلتوب باندې مثبت رول ولري تر څو د مونږ د سولې پر پروسې باندې دوی مثبت نقش ولري او مونږ دغه سولې ته ورسیږو.
اغلی انوري ټینګار کوي چې افغان سوله باید په سیمه او نړۍ کې د ثبات لامل وګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون سه شنبه په یو خبري ناسته کې خبریالانو ته د هم ویلي دي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نورو افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن سوی وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو طالب ویاندویانو په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. خو پخواني طالب چارواکي ملا عبدالسلام راکټي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې ایران له طالبانو سره اړیکلری. د نوموړي په خبره طالبان د افغانستان له ټولو ګاونډیو هغو هیوادونو سره اړیکې لري چې افغان سوله ورپورې تړلې وي. ښاغلی راکټي زیاته کړه د ایران او امریکا ترمنځ جنجالونه به پر افغان سوله او د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو اغیز ونه لري.
دا د امریکای او د ایران خپل موضوع ده. کاغه جنگ سره کوي، کاغه اختلافات نظری سره لري، هغه د دوی خپل موضوع ده. د طالبانو او د امریکایانو په مابین کې کوم مذاکرات دي هغه بیل دي. هغه پر دې جنجال یا پر دې خفګان یا پر دې جنگ باندې تاثیر نشي کولای، ځکه طالبان مستقل خپل یو قدرت ده، امریکایان په خپل دي. کدی جوړ وروغ سره کوي پر دغه جنگ، په دغه جنگ په سبب باندې د دوی پر وروغ جوړ باندې تاثیر نشي کولای.
خو د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ د واشنگتن څنګه مشر یاسر احمد زایبیا وایي چې ایران او طالبان نږدې اړیکې لري او ایران کولای سي پر طالبانو فشار راوړي چې د افغان سولې پر وړاندې خند جوړ کړي. خو ښاغلی احمد زای ټینګار کوي چې که د افغانستان نړیوال همکاران اجازه ورنکړي او د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي هیڅ ډول مسایل به منفي اغیز ونه لري.
دا چې د سولې د خبرو اترو لپاره به سترخان جوړ سی وکنه دا پاتې کیږي نړیوالو زموږ او تاسو نړیوالو د افغانستان نړیوالو همکارانو ته که چیرې دوی په رښتینی وغواړي چې د افغانستان د سولې موضوع د دغه موضوع نه لرې پاتې سي نو دوی کولای شي. اما که دوی ورته ارزښت ورنه کړي په تاسف سره چې هر واړه موضوع به د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره یو سترخان جوړ سي.
دا سرګندونه ورسته له هغه کیږي چې امریکا د تیرې جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته چیرمه د ایران د سپای پاستران ځواکونو د قدس څنګه مشر قاسم سلیمانی په نخه او واژه د مسلې د ایران او امریکا ترمنځ نوې کړکې چې رامنځته کړ. د افغان ولسمشر دوهم رستیال تر دې ورسته هیله سرګنده کړې و چې د دوغو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي. خو لیدل کیږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای دي.
ومردل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د سولې د اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. ایران په عراق کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو ویشتلې دي. له دې سره په سیمه کې د کړکېچ د لا زیاتېدو خطر زیات شوی دی. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي چې په دې مکالمه کې محمد اشرف غني د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر ته ویلي چې د دې وخت راغلی د امریکا او ایران د کړکېچ د کمېدو هڅې وسي. په کابل کې مې د ځوانانو د پارلمان له پخواني رئیس آقا محمد قریشي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې وروستي تحولات افغانستان څومره متاثره کولای سي.
د امریکا او ایران لانجه یو پخواني لانجه ده چې څلور لسیزې اوړي. په دې وروستیو کې کله چې ایرانی کمانډان ور ووژه نو دا لانجه نور هم په خاص ولا اوږده شوله. دا لانجه تر ډېره پورې احتمالات دادي چې دوی مخامخ جګړې ته نه سره ننوځي، نو په دې خاطر باندې به یو ځل بیا پراکسي یا نیابتي جګړې ته زور ورکوي چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې نور هېوادونه به هم متاثر کړي. نو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره پکار ده چې په دې معضله کې بېطرفه پاتې شي او تر ډېره هڅه وکړي چې په دغه معضله کې د افغانستان خلک د افغانستان خاورې قرباني نه کړي.
تر دې مخکې ولسمشر غني تیر یک شنبه له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ډاډ ورکړی چې نه به د افغانستان خاوره د نور پر ضد نه به د نورو هیوادونو خاوره د افغانستان پر ضد کارول کیږي. دغه وضاحتونه په وار وار چې ورکول کیږي څه معنا، یعنی کوم څه شته؟
بالکل، تاسو وګورئ امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګرتیا لري او د افغانستان حکومت سره مستقیمه بیسي او په دې امنیت د ناتو په چوکاټ کې ستراتیژیک ملګرتیا لکیرو دوله سیزو پالل لري او دلته پانګونه کوي او په ټوله کې د افغانستان حکومت او نظامی ځواک پیسې ورکوي. بل لور که تاسو وګورئ په سیمه کې ایران یو ډیر مهم او ستراتیژیک هیواد دی او دلته یو ګوندیتوب پالل لري، نو په دې خاطر د افغانستان حکومت احتیاط کوي تر څو بې طرفي وپالي. بل مسله چې ډیره مهمه ده، دا چې د افغانستان حکومت د اعلامی په شمول باندې ډیر مناسب دریز نیولای دی او دغه دریز که دوام وکړي زه ډیر امیدوارم چې د افغانستان په دې لانجه کې ډیر نخوږی شي.
د قاسم سلیمانی د وژنې په اړه د افغانستان د ځینو برحاله او ځینو پخوانیو چارواکو بیلابیلو عکسالعملونو هم د خلکو پام ځان ته اړولی او په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلې تبصرې کېږي. ځینو خواخوږي ښولې د ځینو د بېطرفانه دریز د ښولو هڅه کړې ده. معقول دریز څه دی؟ قسم تاسو مخکې یو اشاره درلوده.
معقول دریز دا دی چې د افغانستان سیاستوال سلیقوي برخورد ونه کړي، هغوی نه د امریکا او خواته دومره کاژو سي چې ګڼې د افغانستان ګټې پکې قرباني کړي او نه هم د ایران ولور ته دومره کاژو سي چې د افغانستان ګټې پکې قرباني کې. ځکه کومه سیاست کې احساسات نشته، خصوصا په بهرني سیاست کې. ښه خبره دا ده چې معقول لاره به طرفی ده او د افغانستان د حکومت وسنۍ دریز هم وستایل سي او هم د غملاتړ وسی. تاسو وګورئ پاکستان په څنګه یو دریز باندې مختزي او غواړي لدی فرصت څخه ګټه پورته کړي. تازه تاسو وګورئ د امریکا د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی دی چې ګړې د پاکستانیو پوځیانو د روزنې هغه پروګرام چې درول شوی هغه به ځل بیا پیل کړي. زه باور لرم چې پاکستان به لدی فرصت څخه ډیره ګټه پورته کړي. خو افغانستان چې په یو ضعیف حالت کې غواړي چې به طرفي اختیار کړي چې سلیقوي برخورد وکړي او د افغانستان ګټې قرباني کړي.
د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشي و. راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د شکایتونو څیړنه دا څرګندوي چې شاوخوا د شلو ولایتونو په ځینو محلونو کې باید رایې له سره وشمارل سي. امید ظهیرمل راپور لري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونه یو پریکړه په نږدې شل ولایتونو کې د یو شمېر محلونو د رایو بیا شمېرنه ده. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشاه اعتمادي وای دوی بعد راتلونکې اونۍ د شنبه په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټاکنو د څار بنسټونو او ټاکنیزو ډلو پښتون کې دا بهیر پیل کړي. ښاغلی اعتمادي که څه هم په دې شل ولایتونو کې د شمیرل کیدونکو محلونو او همدا ډول د ولایتونو د مشخصېدو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د رایو د بیا شمیرنې لپاره د دوی د کارکوونکو ټیم ګمارل شوی او ژر به ولایتونو ته سفر وکړي. دی وایي بیا شمیرنه به راتلونکې اونۍ د شنبې هم یک شنبې په ورځ پیل شي، ځکه لومړی باید زموږ ټیمونه ولایتونو ته ولاړ شي، امکانات ورکړل شي او له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون، څارونکو بنسټونو او د ټاکنیزو ټیمونو د استازو پوښتون کې دا بهیر پیل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون همدا ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غواړي څو په دې بهیر کې ورسره په پوره همغږي مرسته وکړي او هغه معلوماتو ته بشپړ لاسرسی ورکړي چې د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې ورته اړتیا پیدا کیږي. بل لور ته بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د دې لپاره چې دا پروسه په شفاف ډول پیل شي، اړتیا ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د یوې روښانه تګلارې پر بنسټ د بیا شمیرنې بهیر پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل ټاکنیز کمیسیونونه لا هم په یو شمېر موضوعاتو اختلاف لري چې د دوام په صورت کې د رایو بیا شمېرنه په شفاف ډول نشي کېدای.
د دې ځا خبره او د معلوماتو لاسرسي په خاطر په دې باندې به عزت زره دوی پریکړه وکړي. د انتخابات کمیسیون وانډه، د شکایت کمیسیون وانډه په مرکزي کچه باندې، اندرن کولایتي کچه باندې کمیسیونونه باید څه ولري او څه باید ورته مساعد شي. هغه معلومات چې هلته بیا په بیا شمېرنه کې رامنځته کېږي څه رقم ټول د منلو وړ وي او په اعتبار خوندي وي او د سرعت د فیصلو په کولو کې تطبیق دغه موضوعات باید ټول
د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې په نږدې شل ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په اړه خبر ورکوي چې د ټاکنو قانون له مخې یوازې درې ورځې وروسته په ولایتونو کې د دوی د کار لپاره ټاکل شوې موده پای ته رسیږي، خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې پروسې د اوږدېدو احتمال هم نه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي وو تر راتلونکې اونۍ به دوی خپلې چارې بشپړې کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
بل خو ځینې څارونکي بنسټونه وایي کله چې په ځینو ولایتونو کې رای بیا شمیرل کیږي نو د ټاکنیزو شکایتونو او د ټاکنو کمیسیون ترمنځ باید همغږي موجوده وي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایه رئیس یوسف رشید رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
بیا شمیرنه تحقیقم کړی و، ځکه چې اکثر شکایتونو دا ښودله چې توپیر د ریزلټسیتونو یا د پایلو د فورمو او د مکسیم معلوماتو په منځ باندې هغه راجه شوی د شکایت کمیسیون ته. اولا تدابیر چې باید نیول سوی وی، چمتووالی چې باید موجود وی، د تخنیکي اړخ نه هغه نه دی. تاسو وګورئ اوس هم د کمیسیون د انتخاباتو او د شکایت کمیسیون تر منځ یو زرګري جنګ روان ده. د یوزر په سر بنسټي معلوماتو د لاسرسي په خاطر په عین حال کې هغه لست چې کوم افراد متقلب یا تخلفات کړي وو، دا چې دغه بیا شمیرنه اوس په کوم شکل کېږي، مثلا بیا شمیرنه چې کمیسیون کوله هلته کیو آر کوډ دیګر یا هغه دستګاه چې رای پاڼې چې حسابېدلې دت له سره هغه معلومات سیستم ته داخلېدل وسیلې ته او په کابل کې بیا دغه سروه سره نښېدله تر څو د پایلو د شمیرنې او د اعلام او د تصفیې موضوع پکې تکمیله شي.
اوس چې د شکایت او کمیسیون په څېړنې په پایله کې ثابته شوې ده، تاسو وړاندیز څه دی؟ د کوم میکانیزم په اساس باندې دغه باید بیا شمیرنه ترسره شي؟
زموږ وړاندیز دا ده چې یو خو دوی دغه خپل هغه اوسني کومه لانجې چې دی دغه باید حل کړي. د دې ځای خبره او د معلوماتو لاسرسي په خاطر په دې اړه باندې باید عزت زره دوی پریکړه وکړي. د انتخابات کمیسیون وانډه، د شکایت کمیسیون وانډه په مرکزي کچه باندې، اندرن کولایتي کچه باندې کمیسیونونه باید څه ولري او څه باید ورته مساعد شي. دوم دغه شمېرنې چې ترسره کېږي، یعنی روښانه لارښود باید موجود وي. دغه کیو آر کوډ ریډر آیا په دغه وخت استعمالي که نه استعمالي، که نه استعمالي دا باید روښانه شي. هغه معلومات چې هلته بیا په بیا شمېرنه کې رامنځته کېږي څه رقم ټول د منلو وړ وي او په اعتبار خوندي وي او د سرعت د فیصلو په کول کې تطبیق دغه موضوعات باید ټول مطمئنه شي. نو په اوس حالت کې زموږ دغه وړاندیز او درېم وړاندیز هم دا ده چې د شکایتو کمیسیون بیا هم په دې اړه باندې فکر وکړي چې چېرته په ولایتونو کې دې کار پنځه سوه کې نه بشپړ کېږي. اضافه له خوانه د دې قانوني میکانیزم باید روښانه کړي چې سبا ته بیا دغه یو جنجال په سیاسونو کې او پکتونو کې رامنځته نه کړي د دې فیصلو په اړه.
د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید و. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنوی بیځای سوو او بیرته راستنو سوو کډوالو لپاره د مځکو د ویش لړۍ پیل کړله. تفصیل اکرام را اکرام نه.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت کورنوی بیځای شویو په جګړو کې د وژل شویو امنیتی ځواکونو وارثینو او له ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته بیرته راستنه شویو کورنوی تزمکی ویشي. د دې وزارت سرپرست سید حسین عالمی بلخی وای اوس مهال د کابل په شکرداری ولسوالۍ کې 3200 جریب ځمکه په 1500 کورنۍ ویشه او د لړۍ به دوام پیدا کړي.
جنوم عظیم رو شروع است.
دی وای نن نوملیکنه پیل شو. په شمیر کې محدودیت نشته. د ولسمشر د فرمان پر بنسټ ټول تقاضا کوونکو ځمکه ویشل کیږي. خو نشو ویلای له نوملیکنه او بایومټریک رو سبب پډاګه شي چې څومره کسان مستحق دي. دا وزارت وایي په ولایتونو کې به هم کورنۍ ته چې د افغان ولسمشر د فرمان پر بنسټ مستحق بلل کیږي د ځمکو د ویش لړۍ پیل شي. خاغلی بلخی په ټینګار سره وایي چې دغه پروسه د لا شفافیت په هدف د څلورو کورنیو او بهرنیو بنسټونو له لوري څارل کیږي. د نوموړي په خبره هغه خارګوټي چې مخکې د بیرته راستنو شوي او کورنیو بې ځای شوي لپاره جوړ شوي وو د ولسمشر په فرمان او د دغه خارګوټو د جوړولو په کارونو کې د ستونزو له امله بریالي نه وو. خو دی وایي اوس چې کوم تدابیر ورته نیول شوي د فساد مخه نیول کیږي او دغه لړۍ به په ښه شکل عملي شي. په همدې حال کې له ایرانه راستنه شوي منیژه چې د کابل اصلي اوسیدونکو ته د کور لپاره د ځمکو د ویش په دې پروګرام خوشحاله ده.
ډیره زیاته خوشحاله یم. څه ووایم، خو کورې ودان چې موږ یې له بې کورۍ خلاص کړو. الله دې وکړي چې اوس ژر د کور خاوندان شو.
له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال عبدالرازق وایي په یاد هیواد کې د کډوالۍ سختې شپې او ورځې تیرې کړې دي.
پاکستان
دی وایي ډېری سختې ورځې مو ولیدلې. که څه هم زه سپینګیری شوی یم خو اوس یو زوی لرم چې بیکاره دی. الله مهربانه دی، انشاءالله خپل کور به آباد کړو. اوسمهال په کابل کې نږدې 8000 کورنۍ بې ځای شوي او بیرته راستنه شوي کډوال ژوند کوي او د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د موندنو له مخې په ټول هیواد کې د جنگ جګړو له امله د کورنیو بې ځای شویو شمېر آن 15000 کسانو ته رسیږي. ډېرې دغه راستنه شوي او د جنگ جګړو له امله بې ځای شوي کورنۍ په کرایي کورونو او خیمو کې اوسیږي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له کابل وروسته هرات هغه ولایت دی چې د ځمکو د ویش لړۍ به پکې پیل شي.
د تخار اوسیدونکو شکایت لري چې خپل سر وسلول ژوند تریخ کړی دی. اجمل آریان پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د تخار ولایت د مرکز او دغه راز د مورای کوکچه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د غیر مسول وسلوالو له خپل سروي په تنګ راغلي دي او دغه راز دغه ډله په دې ولایت کې په هدفي وژنو وسلوالو غلاو د انسان تښتونو پیښو او د خلکو په زورولو تورنوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی اسدالله زمری په دې اړه وایي
زیاتره دغه غیر مسول وسلوال چې د خپل په سر زیاتره کارونه کوي، خپل په سر مثلا غلاوي کوي، لارې نیسي، خلک وژني، شخصي بندیخانې لري. مونږ د تخار خلک د غیر مسول وسلوال څخه ډیر پتنګ راغلی اوس په یعنی قلعه او خوشبودین ولسوالۍ کې ځینې کسان د غیر مسول وسلوالو له ظلمونو څخه پتنګ راغلي د تللي طالبانو سره یو ځای شوي دي.
د دې ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې غیر مسول وسلوال د پخوانیو جنگ سالارانو پاتې شونې دي او په تنظیمي او جهادي مشرانو پورې تړلي وسلوال دي. د نوموړي ولایت دشکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
لکه چې دا غیر مسؤول وسلوال په تخار کې پیدا شوي دي، باوجود دې چې دوی د مخالفینو په مقابل کې خپل مقاومت نه ښودلی بلکې د دولت د مخالفې ډلې صف یې لا نور هم قوي کړی ده.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې په وار وار د خپل سرو وسلوالو د خپل سروي په اړه د تخار سیمیزو چارواکو ته شکایت کړی، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د تعلقان ښار یو تن اوسیدونکی خلیل الله په دې اړه وویل
دلته ډېر امنیتي وضعیت خراب ده، شخصي خلک مسله د زورواکي نو مابسونه لري، خلک وایي ټکوي پیسې اخلي، نو دولت نه دا تقاضا کوي چې دغه شخصي وسلوال ورک کړي چې موږ سخت پتنګ راغلي یو.
بلخوا د تخار سیمې چارواکي په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو فعالیت تاییدوي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې ډلې پر وړاندې جدي اقدام کوي. د تخار دی ولی وین محمد جواد هجری په دی اړه آزادۍ رادیو ته وویل
در بعضی ولسوالی ها که در اونجا تهدیدات مخالفین هم وجود داره و
یو شمیر ولسوالی که دی وسلوالو طالبانو دی موجودیت ترڅنګ یو سلسله امنیتی ستونزی موجود دی او غیر مسول وسلوال له همدې وضعیت نه په ګټه اخیستو سره په سیمه کې دی خلکو په زورولو لاس پوري کوي. او دی ولایت رهبری دغه موضوع له مرکز سره شریکه کړې ده او ډیر ژر دغه ډلې پر وړاندې کوټلي ګامونه پورته کیږي.
په پکتیا کې ځینې کسان شکایت لري چې د لویو لارو په اوږدو کې پولیس له بارونکو موټرو په یوه او بل نامه پیسې اخلي. احسان آریان له پکتیا راپور وړاندې کوي.
په پکتیا کې د بارونکو موټرو چلوونکي د لویو لارو په اوږدو کې د یو شمېر پوستو ملي او سیمه ییز پولیس په ناقانونه پیسو اخیستلو تورنوي او وایي که د پیسو ورکولو خبره ونه مني له دوی سره ناوړه چلند کیږي او له همدې امله اړ دي چې پیسې ورکړي. دوه تنه د موټر چلوونکو حاجی مزار او عثمان ازادي رادیو ته وویل
ستکرام نه چوز تر مرزاکی پور تری زالور پستی دی پیوی کرو بکی دی آغا نو بلس پزا بل کوی چی پیسی ویرنا کی ولی دی مار دی خطره دی
از داری پیدن او خوالی پینزه سوادن او خوالی پسوایی دم پسوالی دم جنگ هر چکا رکم شخره دی ترمنز تکوی پزیری دن او خوالی زیر زی تای دس رکی دا دی پکتی های پکتی که پا منز که دلیار
دا یوازې موټر چلوونکي نه دي چې پولیس په ناقانونه پیسو اخیستلو تورنوي، بلکې د پکتیا ولایتي شوراوایي د سوداګرو له لوري ورته په ګڼ شمېر کې شکایتونه رسېدلي او په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو مسؤلین په ناغړې تورنوي. د پکتیا ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل
لوی موټر چلوونکي په شکایت کې ویچې دندې پټان او د چمکنیو د بابو خیلو د عالمګي د تیرې کوتل پوستا او د زرمت ولسوالۍ په استقامت پرته پوستې ترې پزوره باچ اخلي.
د پکتیا سوداګر وایي د ناقانونه پیسو اخیستلو دغه کار د توکو د نرخونو په لوړوالي هم تاثیر کړی. د دغه ولایت د قانونو او صنایعو خونې مشر فضل الدین جلالزی
یو تاجر چې کله مال باروي نو هغه په خپل توکو باندې مصرف سوا کوي، هلته چې کله ریټ سوا شو نو بیا نور خریدار یا ګاګ هم هغه ته زړه نه نیسي ځکه چې وایي ریټ وچته.
د موټر چلوونکو ولایتي شوراو د سوداګرو دغه شکایتونه مو د پکتیا د امنیت قومندان په میز کې ښودل. نوموړی وویل چې د پولیسو په لیکو کې ګڼ اصلاحات راوستلي او په یادو پوستو کې د پیسو اخیستل ردوي. د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جنباز
کله چې زه تعین سو ټول هغه مسؤلین چې په پوستو کې د قومندان یا د معاون په صفت وظیفه اجرا کوله دنده مې ګوښه کړل او په عوض مې نوي کسان تعین کړل. اکثره شمېرې ډریوران ته تجاران ته ورکړي که خامخا د موږ پوستې تاسې په لاره کې درئ او تاسو ته مشکل جوړوي تاسې موږ سره په تماس کې سئ موږ به په آن واحد سره هغه مشکل حل کوو.
که څه هم د پکتیا ولایتي شورا غړي او سوداګر وایي چې له دې وړاندې یا د ستونزه په څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې خو د دوی په خبره تر اوسه په بشپړ ډول نه ده هواره شوې. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د ایران رهبر دا پر متحد ایالاتونو یو گزار بللی او ویلي دی چې دغه هیواد به له منځني ختیځ څخه وځي. نوریاس نوري پر دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهی وایي پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحدو ایالاتونو پر مخ یو څپېړه وه او امریکا باید له سیمې ووځي.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی‌کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه.
خامنه ای دغه څرګندونه نن په تهران کې یوې غونډې ته وروسته له هغې وکړې چې ایران د سپه پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په غچ کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر دوه اړو څو توغندي وویشتل. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې په عراق کې د اربیل او عین الاسد پر پوځي اډو د ایران لخوا د توغندیو برید شوی خو امریکایي پوځیانو ته زیان نه دی اوښتی. له دغه برید لږ ځنډ وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ په یوه ټویټ کې وویل هر څه سم دي او دا مهال د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې نن سهار 15 توغندي په عراق کې پر امریکایي هدفونو توغول شوي. په خبر کې د شواهدو له ښودل کېدو پرته په عین الاسد اډه کې د لږ تر لږه اتیا امریکایي پوځیانو د وژل کېدو ادعا شوې او وایي چې په دې حمله کې هلیکپټرې، ډران، الوتکې او نور تجهیزات هم ویجاړ شوي دي. د عراق پوځ بیا د 22 توغندیو د توغول کېدو خبره کړې او ویلي دي چې عراقي پوځیانو ته زیان نه دی اوښتی. د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ د کمېدو د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشرې په منځني ختیځ کې د اور بند او د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. اورزلا فون در لان په بروکسل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل اوسنۍ کړکېچ یوازې پر سیمې ژور اغیز نه کوي بلکې موږ ټول متاثر کوي. له وسلو څخه کار اخیستل باید سمدستي ودرول شي چې ډیالوګ ته لاره پرانستل شي. چین چې د ایران نږدې متحد دی نن له ټولو خواوو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ نن په پیکینګ کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد به د دې کړکېچ په کمولو کې مسؤولانه رول ولوبوي او زیاته کړه چې دا د هیڅ لوري په ګټه نه دی چې په منځني ختیځ کې وضعیت له دې هم خراب شي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی او د ویتو حق لرونکی دی د ایران د تیلو یو ستر پیرودونکی دی.
له دې سره په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وای پر امریکایی پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحده ایالاتونو پر مخ یو څپېړه او امریکا د په وینا باید لسیمی اوزی. خامنه‌ای د غترګندونی نن په تهران کې وی خبري غونډه تورسته لاغه وکړي چې ایران د سپای پاسداران د قدس وکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی ته وژل کېدو په غچ کې په عراق کې د امریکایی پوځیانو پر دوه اډو اربیل او عین الاسد باندې څو توغندې وشتې. د امریکا دفاع وزارت وای په دې پیښه کې امریکایی پوځیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د اروپایي کمیسیون مشر په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ ورستي کړکېچ پترس کې د اوربند او خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. اورزلا وان دیر لاین نن په برکسل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې اوسنۍ کړکېچ یوازې پر سیمه جوړ اغیز نه کوي بلکې پر موږ ټولو اغیز کولای شي. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او د خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړې چې په امریکا کې ثبت دي. څلور افغانان په هغو یو سلو شپږ اویا وژل شوي کسانو کې شامل دي چې الوتکه د ایران په پلازمېنې تهران کې نن ولویده. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو پوځي هلیکوپټر نن تر غرمې د مخه په فراه ولایت کې لویدلی ده. د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې دوه پیلوټان په دې پیښه کې وژل شوي دي.
اوس هم له ناجیې ساپې څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سکوهنی افغان اتل سویل احمد مغلزین نن هیواد ته راستون شو. نوموړی د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شو. سویل احمد افغان پروفیشنل سکوهونکی دی چې تر اوسه یې 14 بریاوې خپلې کړې دي. سویل احمد مغلزی 10 کلن دی. دی په ماشومتوب کې انګلستان ته تللی و او هلته د سکوهنی لوبه مخته وړي. د افغانستان د سکوهنی د فدراسیون رئیس عبدالله شکیب ستاری وویل هڅه کوي مغلزی لاسته راوړنې وسی او په همدې هدف نوموړی کابل ته دعوت شوی. د افغانستان د وشو فدراسیون له لورې په پیل شویو سیالیو کې غور لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د غور د ورزش امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د څلور ولایتونو دایکندي، بامیان، لوګر، کابل او غور ترمنځ پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. نوموړي وویل چې د غور لوبډلې څلور د سرو زرو مډالونه خپل کړل. د وشو د یادو سیالیو هدف د لوبغاړو ارزول ښودل شوي دي. او د وستنډیز او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د وستنډیز په کوربتوب د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ څخه پرون سه شنبه لومړی یو ورځنۍ لوبه ترسره شوه چې وستنډیز په 15 وکټو ایرلند ته ماتې ورکړه. په یاد لوبه کې لومړی ایرلند توپ وهنه وکړه او ایرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره وستنډیز ته د 101 منډو هدف وټاکه. خو وستنډیز د ایرلند له ورکړ شوي هدف څخه په 3.2 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ.
د اونیز د پروګرامونو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې په یو راپور په سیوریدل سي په کندهار کې د سوې شکل ماشومان او زیرون زیات سوي دي. د دې ولایت روغتي چارواکي وایي چې د 13 میاشتو رئیس ورسره د سوې شکل ماشومان او د زیرون 15 پیښې یوازې د میرویس په حوزوي روغتون کې ثبت سوي دي. د دې ستونزې علت بیلابیل ګڼل سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال صادق رښتینی په رالېږلي راپور کې اوریدل سي.
روغتیایي چارواکي وایي روانو جنگ جګړو د ژوند د نورو اړخونو ترڅنګ میندې او نوي زیږیدونکي ماشومان له ګواښونکي روغتیایي ستونزې سره مخ کړي. د کندهار میرویس حفظوي روغتون د دغه روغتون په نسایي ولادي واټ کې د میاشتې له 15 تر شپږو پورې داسې ماشومان پیدا کیږي چې سوی شکله یا مایوبي. د کندهار ولایت د میرویس حفظوي روغتون یو مسؤول ډاکټر سید رسول مرستندوی ازادي راډیو ته وویل چې په 13 میاشتو کې ورسره د سوی شکل ماشومانو د زیږون 45 پیښې سبسوي چې د 13 کلونو په پرتله څو چنده زیاتوالی شي. د مرستندوی په وینا د هغه شمیرې دي چې یوازې د میرویس حفظوي روغتون د زیږون په څانګه کې سبسوي.
سوی شکل کوچنیان تقریبا په اوسط ډول سره د میاشتې 15-18 شپخانې ته چې د مندې چې ولادت کوي د زموږ سره راجستر دي. دا مختلف سوی شکل نسته چې مې شونډه چا کې چې مشکلې پټ تو دوايو کوم سر کې سرونه غټوي حجر سپلو دوايو مینانګو سیلو دوايو سره نور مختلف سوی شکل دغه اطفال ولادت کې دلته په شبخانه کې نو تقریبا دغه اتنیو کال د شروع څخه تر اوس پورې تقریبا 15 په شاوخوا کې اطفال ولادت کړی دی. د سوی شکل
ډاکټر سید رسول مرستندوی د ماشومانو د سوی شکل کې دوه لومړی علت جنگ جګړې د ډیرو نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او د کیمیاوي توکو استعمال په ګوته کوي.
اصلي لاملونه خو اوس خو موږ د 15 کال تجربه چې وینو چې پخوا زه په دا 15 کال چلته وم ما دا سالت نه ولیدلی دوه نه مریضان مې نه ولیدلی. اوس نو زه ډېر فکر کوم چې دغه د دغه کیمیاوي موادو دغه انفجاري موادو د دې حالت تاثیر پی ډېر او امکان نشته چې د بعضې نږدې اړیکې چې فامیلونو سره ولري دوستان د کال ور د خاله ور د ماما د هغو تاثیر هم پوشکي کوي. ډېر امکان نشته چې د هغو تاثیر پوشکي کوي خو ډېر د دغه بدبختیو تاثیر دی د دغه امنیو تاثیر دی دغه جنگ تاثیر دی چې داسې یو حالت راغلی.
عبدالهادي چې خپل وراراګانې د درملنې لپاره میرویس صاحب زبیر روغتون ته راوستلي ازادي راډیو ته وویل چې د یو ورور دوه اولادونه یې زیږیدلي چې یوې خبرې نس کولی او د بل پشه لنډه ده. عبدالهادي وایي ورور یې د اکا د لور سره واده کړي.
دلته مې خپل وراراګان مې چې د دوه کوچنیان چې راویستي مې و د شفاخانې ته دی د یوه یې پشه لنډه ده او بل ګونګی دی. نو ډاکټرانو راته وویل چې دغه کوم مرضونه چې په دې کوچنیانو کې شته دا د خپلوانو د واده چې کوم چا په خپلوانو کې واده کړی د هغوی اکثره کوچنیان په دغسې مرضو اخته یي. نو رښتیا هم موږ چې وکتله زما ورور چې دی د اکا د لور سره واده کړی دی نو دا کوچنیان په دغسې مرضو اخته دي.
که څه هم د جګړې ښکېلې غاړې په جګړه کې د هغو توکو د استعمال خبرونه بیا اساسه بولي چې په ترکیب کې یې کیمیاوي مواد ولري خو یو شمېر نړیوال بنسټونه وایي چې په افغانستان کې لا هم ځینې داسې مواد د جګړې ښکېلې غاړې د یو بل د ځپلو لپاره کاروي چې د انسانانو پر ژوند منفي اغېز کولای شي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسمو به هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم. دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او څومره د خلکو په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چې کېدای شي خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو که علمي اړخه په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټولو اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي نو د ته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندیږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډه دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلي کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ او تاسې وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتي اړخ وي خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولای سي چې د دې ټولو بشري حقوقو هغه حقوق تر پښو لاندې کی. پس دغه لته بیا غزمنګ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځيږي خراب سي هغه ته مونږ فساد وایي، چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسیږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کیږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کیږي. او فساد مختلف بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږیږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختی دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستی دی، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د فساد څه کوم دی؟ هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر دی یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دی چې هغه د خپل حدودونه تجاوز دی ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل داسې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بناً دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادي شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایم دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډیر زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولې دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو د حل لارې. خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځان نه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږه وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو، نو ای خواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دی. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونې ته لاړ سي، اولته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بندي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړو کې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ و د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو؟ بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني،
هغه شناسایی کی هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کی ځکه چې وزیر قانون هغه سمت هغه زبه هغه تنظیم هغه هیچ څوک نه پیزنی بجوز هغه څوک پیزنی چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح قوازی قانون او شریع قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو او مونږ مکلف په حلال روزی باندې نه به د چا حق خورو نه به چاته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښی دي، مونږ ته وضعي قوانینو خپل دستورات پریښی دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سمه چې خلق خو دې میاستو ټی هغه کوي، زه دغه دقیق او دغه ثانیه او دغه حتی دغه ساعت هغه ګړۍ تضمین کوم چې څوک له الله نه وویریږي او قانون شرعي او وضعي په ځان باندې تطبیق کړي او دغه مظلوم انسانانو ته د دوی حق ورسی. نو دغه فساد جرړې او ریښې وچیږي او امید دا دی چې ټول مونږ او تاسې لاس یو کو دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي. د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابط باندې پریدو، کار اهل کار ته وسپارو او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کو. انشاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچی سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیده واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستوران د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستوران تاریخچه دقیق نیټه یې نه معلومیږي، خو داسې مس ویلی چې رستورانونه به نه و نو موږ وی په لرغونې زمانه کې.
او خلک رستوران ته د تللو په هکله څه وایي؟
ولا چې زما خو دا پیزه ښه نه راځي، بیا مې دا زوم زما د پاره بس یې مرزان یا مایان دغه نور شی نه دغه راته راغواړي. دا د هوټل ډوډۍ خوښوي.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې د رستورانت لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په هکله اورو. زه وږمه جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له آزادی رادیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، ژوندی موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري. لومړنیو انسانانو به د خوراک څرنګوالي او دا چې چیرې خوړل دومره پام نه کاوه. د وخت په تیریدلو سره چې ګټور خواړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته به په دربار کې ښکلي میلمستونونه جوړېدل. کورني او بهرني میلمانه به یې وربلل. ورو ورو د میلمنو او عامو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغېدل. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسه کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې د فرانسوي ده. په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځایو ته وایي چې پخوا به زړې ودانۍ وې. د دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیانو میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د دې د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړ. دغه اصطلاح راواسته سو عامه سوه. په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. درې کې هم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادېږي. په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیقه نېټه یې نه معلومیږي، خو د سیمه سوایل چې رستورانونه به نه و نو موږ وایو په لرغونې زمانه کې په 1318 میلادي کلونو کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډولو ویشل کېږي، یو عام خوړنځایونه رستورانونه و، یو خاص رستورانونه و. کله به پوهان عالمان د علم دپاره یا به څوک سوداګریز چارو دپاره دې دپاره به تلل، د یو ځای بل ځای ته سفرونه کول. دوی به داسې ځایونو ته تلل چې هغه به یا وړیا و یا به هم په هغه کې د میلمنو د راټولېدو ځای و، چې هغه کې به د خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوم هم شاهي و، چې هغه رسمي و، ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي و، نظامي و، اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته به چې کله تلل د هغو دپاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټوله دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوي دي، لومړی په فرانسه کې د بولانکر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانیستی چې 1908 کې و. تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت پرانیستو سو رسمي، او په 1904 کې هم په نیویارک کې یو رسمي رستورانت پرانیستو سو. خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان له وروسته دغه ستر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و.
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډول دي، یو د عامو خلکو لپاره، بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي، که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي. نو ځکه رستورانت تل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي. په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په حق له وایي،
دغه ډوډۍ دغه شان خوړه چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل په کور کې پخه کړي، ولې ذهن آرامه داسې یو ساحه غواړي چې هلته د منګ او تاسو دا ذهن آرامه وي. مینهوال کتی چې راسي د نږدې نه وګوري، مړزان ژوندي دي، څوک چې راځي د دې په مخ کې لالیږي پخېږي، زرکان ژوندي دي، مایانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده، داسې لي پسونه چې راځي دغال تاله لیږي. نو هر څه دلته تازه دي، مشکل نه ځن د بل هیواد نه واره ده، چې هغه یخچالي وي نو هغه غوښه بیا بې کیفیته چې دلته را رسیږي هغه مزه پکې نه وي لکه تازه کې چې وي.
لو کورنۍ خپلوانو او ملګرو سره په رستورانت کې خوراک هغه کسان ډیر خوښوي چې په کور کې د پخلی لپاره څوک نه لري او په خپلې دومره لوسنه کېږي چې میلمانه عذر کړي. د ننګرهار اوسیدونکو ناجیه چې په بهر هیواد کې هم رستورانت ته تللی وایي، دا تل خپل لور سره رستورانت ته ځي. زمک همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
زه تنایمه، ما سره هیڅ څوک نشه، زامن مې خارج کړي دي او د لور مې چې کله ځي دستوران مال د خدای درې زامن دی وای لور ده، د هغې میړه ګاډی راوړي او سره لاړه شم. ځوای
په رستوران کې دې څه بیا ډېر خوښېږي؟
هر څه پکې ځوای شته دی، د پیسو خبره ده چې چا سره پیسې ښه خوراک خدای مې دي، دا زما بعد لري زما و سره.
مثلا ته خپله بیا څه فرمایش ورکوې چې درته راوړي؟
ولا چې زما خدای پیزه خانه راځي، بیا مې د ازم زما د پاره بس یې مرزان یا مایان دغه نور شینه دغه راته راغواړي.
هغه دیګه چې ته په کور کې پخې کنه او بیا راځي دلته رستورانت کې خورې، دا څومره فرق لري؟
زوایا د کور ډوډۍ ډېره ښه، زما خپل د رستورانت نه خوښېږي، دیګم په خپل کومه دغه اوس چې راتلم غوښه ما باندې کړله، ډېر فرق لري زوایا، زما د خپل کور ډوډۍ خوښېږي، خو دا د هغې ماشومه دا د هوټل ډوډۍ خوښي.
نو خو بیا ولې ته رستورانت ته اوسره راځي؟
زه خو راځم، خو چې ساعتم تیر شي لور مې راغواړي.
یعنی رستورانت ښه دی، سړي ساعت تیریږي
او کنه لاړ شي ژوند د خلکو وګوري دغسې ساعت یې ورسره تیر شي.
تاسو سره چې نارینه نه یې خپله یوازې رستورانت
نه، زه ولې نه ځوایه، زه ځمه، څوک خو څوک نه خوري ځوایه، ماسکاولم ځوایه، تلیمه والګاګرات کې بهم ژوند تیر کړی دی، په ډېر ځایونو ګرځېدلې یم.
ماسکاو کې هم رستورانت تللی؟
هر څه شته دی، د هغه تکاپۍ دي.
کاپۍ ته تللی؟
او هلته کاپۍ دي، هلته سوپ دی او غټې وریجې دي، د مسکو سوپ ډېر ښایسته دی.
هغه کسان چې د ځینو ستونزو له وجې له یوه ولایت څخه بل ته سفر کوي، دوی له مجبوریت څخه د رستورانت خوړو ته مخه کوي. زموږ همکارې په دې هکله هم مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
شخصا تاسو لپاره رستورانت راتګ
اوسی کار ده که مجبوریت و ضروری
اکثر وقت موږ رازو و رستوران ته مجبوریت نه رازو
ولی
دی خاطر سی کور ته رسیدگی نه کیږي په دی خاطر سی هغه میلما سی لموږ سره وي د هغه قدر و عزت پکار ده نو مجبور یو اتی رستوران ته لاړ
په خوا څنګه و آیا خلک د ضرورت لپاره رستوران ته تلل او که اوسی تلل چې ویلې دلته ډوډۍ یو بیر خوند لري
واقعیت په خوا خو داسې و سی رستورانو کې یا په هوټلو کې ډوډۍ ښایسته وه په کورو کې غربت زیات و دغه شی نه میلاویدل اوس سی په ښار کې څوک ژوند کوي تر هغې نه سی کور پاخه کې هغه اقتصادي هم تمامیږي او خوشمزه هم وي
څه فکر کوي ولې د رستوران په خوړو کې تغییر راغلی ده لکه څنګه مو چې مخکې ویل بې خونده سوي دي اکثره خواړه
په کورو کې د خلکو اقتصاد ښه سوی ده هر څه ښه مزهدار پخولی سي اشپزي سره ډېر اشنا سوي دي یو علت یې په رستوران کې دا ده اکثره وخت هغه ښه شی سي دی ورته لیکلي وي یا هغه شی نه پیدا کیږي لکه مثال مو ول کباب موږ سي ګورو د سلاجي غوښې وي اکثره په کړایي کې هم کله کله شک پیدا کیږي سي همدغه سي وي
په تازه
غوښه نه وي نه سلاجو غوښه خو هغه موږ ته چې معلومات ده هغه تقریبا په نیم قیامت باندې رستوران ته پیدا کیږي یخ وهلې غوښه په خاص د رستورانو ډېر خوند و یا ډېره مزهناکه و یو خو دا وسې غوښې او شیان سي و هغه تازه و کروندې زیاتې وي غوښه به ډېره خوږه وه اوس هغه مزه رښتیا ده چې مثال چرګان وینوم هغه شی نه دي ماشیني دي او پارمي دي
ډېره مننه خیر اوسې
له تاسو نه هم مننه
یو شمیر کسان بیا رستوران ته تلل د ملګرتیا یوه مهمه برخه ګڼي دوی چې په هر عمر وي خپل ملګرتیا په رستوران کې پالي د شپېته او پنځه شپېته کلونو ملګرو خبرې د کابل ښار په یوه بل رستوران کې اورو
زما نوم نیک محمد دی
کوم ځای راغلی
زه ننګرهار ولایت نه
دلته رستوران ته چې تاسو اوس راغلی یا ډوډۍ هم خوړلې له دې پاس فرمایش ورکوي څنګه
نه ډوډۍ هم نه ده خوړلې د دې نه وروسته به مونږ خبره ورته کړی دا ډوډۍ راوړي انشاءالله
څه شی مو راغوښتي
دوه خوراک تیکا کباب
ډېر ښه اوس بل دې بل ورور سره خبرې وکړم اول خپل نوم راته وایه
زما نوم عبدالوهاب
تاسو کوم ځای راغلی
موږ د کونال نه راغلم چې دا چا وسو کی دا د رستوران خورا خو خمه په ته چې چا واله ما غدر تر وړي خیر وړي چې دا چا وس کی دا د ټول نه خبره ده چې وي
هر وخت د رستوران تر ځای کې یوازې نن راغلی
نه نه کړ چې په کابل کې کار پیدا شو د رستوران چې به ده موخته خدای موټر پکې نږدې و درې یو خوراکي خدای په مده خاطرم دلته راځو
بیرته راځو دی بل ورته تاسو راته وایي چې په رستوران کې کوم خواړه مو ډیر خوښيږي
رستوران کې اکثرا زه خو یخني خوراو مې خوښيږي وړه غوښه مې خوښيږي چې اوس کابل ته راغلی د درې څلور شپې مو شلې شپې ل خپل خپلوانو ځای لزو اکثرا چې خپل کارونه لټو بازار ته راوځو به رستوران ته راځو ډوډۍ هلته خورو منځل ته کوو شپې ل بیا د خپل خپلوانو ځای ته ځو
تاسو په نظر د ښه رستوران صفات کوم دي
رستوران کې نظافت مراعاتي چې د هغې خوراک سپای د هغې هغه ماحول سپای کېناستو پاسېدو ځایونه سپای لوښي سپای دغې اول خبره ده
له تاسو دواړو څخه ډېره زیاته مننه ښایسته درته غواړم
ستاسو څخه هم مننه
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
په لویو لارو د سفر په وخت هم بیا رستوران د نس مړولو او دمی جوړولو لپاره غوره ځای دی د لارې مزل وهلي مسافر ورزي او هوسا نفس پکې اخلي د پغمان اوسیدونکو میراجان چې مزار ته تللی وو په دې حق لوایي
په دې لارو کې په سالنګو کې چې دو قدم په قدم هوټلونه او دوکانونه تر مزار شریف پورې څوک پلاو خوري څوک کباب خوري څوک مستې خوري څوک شیدې خوري څوک مثلا چای خوري ډېر ښایسته خوراکونه وو ډېر ښه هوټلونه وو که جلال آباد ځم همداسې که کندهار ته ځم همداسې که لوګر ته ځم الحمدلله ډېر ښې دي لارې
یو شمیر رستورانتونه بیا له غوښتنې سره سم کورونو ته هم ډوډۍ لیږي چې دې کار د اکثره کسانو ستونزې کمی کړي په دې سربیره ځینې کسان چې رسمي دندې لري د ډوډۍ په یو ساعت وقفه کې نږدې رستورانت ته ځي او هلته له ملګرو سره ډوډۍ خوري د کوچیانو د ریاست کارمند اکبر خان له نورو خبرو سره.
کارمند دولت هم کارمندان دولت د دوله صبح جون تیوی بجې نه وقفې د ډوډۍ او د منځو وخت دی. هلته بس دوستان خبرو سره مخ کې بس ملته رستوران مشخصو به هلته سره ټولی. که څوک مشکل ولې خپل دوست سره هلته شغه کړی چې شریک کی دوغه نه و مشوره وکړي یا یو بل دوست ولې کینی وی یو د بل د اول پښتنه سره کوي هلته څو دقیقې کینی دی په اصطلاح د خلکو بانډار سره کوي بس ډوډۍ موډۍ سره خوري چای خوري بیا سره خپل کار شي. څه هم ټلیفونونه د شان شته دي خو بیا هم چې مخامخ سکین یا د زړه خبرې او یو بل سوه ویني دی او د بل د اوله خبرېږي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په رستورانت کې مو ډوډۍ ګرمه او اوبه سړې وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.